كذلك نجزي الظالمين دغشان ببدل ورکومو ظالمانو لا هندوانو دغشان کسان نیولی چې دا زمون خدایان دي هغوی تخکته کیږي د هغوی تصویرونو ته سجده کوي او دغشان ژوندو ته هم سجده کوي هغوی ته د لاسونو سره کښته کیږي فیټیږي نو سوچ کوئ چې د هغوی به څو انجام وي چې څوک په داسې خبرو راضي وي او یا چې څوک هم داسې خبرې کوي که هغه فرشته وي او که انسان وي بیا به د هغو داسې انجام وي او مخکې د آیا نمبر 30 نه واخته د 33 پورې د الله تعالی نښې دي د دې تذکره ده چې انسان دې په دې نښو باندې غور او فکر وکړي او سوچ دې وکړي چې آیا داسې نښې انسان جوړولی شي او یا که د الله تعالی سره څوک شریک دی نو داسې نښې به جوړې شوې وي بیا او آیا په انسانانو کې په چا کې د دې نښو د پیدا کولو طاقت شته تاسو لږ خپل عقل خو استعمال کړئ که نه سوچ وکړئ غور او فکر وکړئ اولم یر الذین کفرو آیا ولې هغه خلکو ونه کتل چا چې کفر وکړو د څو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما چې بېشکه دا آسمانونه او ځمکه دواړه میلو شوي وو او موږ دا جدا جدا کړل نو دلته د غور او فکر خبره ده د ریسرچ خبره ده د سوچ خبره ده چې څنګه دا کائنات الله تعالی جوړ کړی دي حضرت ابن عباس رضی الله عنه د دې په باره کې فرمایي اوله به د آسمان نه باران نه ورېدو په ځمکه باندې ځکه چې دا دواړه میلو شوي وو او د هغې نه پس بیا الله تعالی آسمان کلاو کړو ځمکه یې کلاو کړه د آسمان نه به باران ورېدو او په ځمکه به بوټي راختل یوه دا خبره شوه او دغه شان چې ساینټیفیکلی کومه د بیګ بینګ تیوري ده که یوه خبره د ساینس د قرآن او حدیث سره نه ټکراویږي د هغې خلاف نه ځي نو بیا د هغې نه په ریفرنس اخیستو کې هیڅ حرج هم نشته او دلته چونکې وویلی شول چې د آسمانونه او ځمکه میلاو وه دا یو وو د هغې نه پس الله تعالی دا دواړه جدا جدا کړل او دغه شان ساینس وایي چې دا یو وو او بیا یوه دماکه وشوه او په هغې کې 13 بلین کلونه تیر شول او 10 بلین درجه حرارت وو ټمپریچر وو دومره فارنهایت ګرم وو د دې درجه حرارت چې په هغې کې د انسان د بچ پاتې کیدلو په داسې ټمپریچر چې په هغې کې د انسان د بچ پاتې کیدو یعنی داسې درجه حرارت چې په هغې کې د انسان د بچ پاتې کیدلو امکان نه وو او بیا دغه شان 13 بلین کلونه ولګېدل د هغې په یخېدو کې او په دې حالت کې د راتلو لکه دا اوس چې څنګه حالت دی نو اوله هر څه یو وو بیا د ماکو شوه او کائنات خواره شول او تر نن ورځې پورې خورېږي سبحان الله او دغه شان څومره لایټ یرز لری یوه ګالکسي وه او دغه شان دومره لایټ یرز بله ګالکسي وه او څنګه د دې دماکې سره دا ګالکسیز جوړې شوې او څنګه د دماکې سره دا جدا جدا شوې نن ساینس هم هغه خبره کوي کومه چې قرآن پاک کړی ده د دې مثال داسې دی لکه په یو بلون کې یعنی په کڼۍ کې که تاسو نقطې ولګوئ او هغه وپړسوئ نو هغه نقطې به لرې لرې شي همدغه شان دا کائنات لرې لرې شوي دي خور شوی دی وجعلنا من الماء كل شيء حي او مونږ جوړ کړی دی هر شی د اوبو نه چې ژوندی دی د هر ژوندي سیز بنیاد اوبو ده یوه معنی دا ده چې هر شی د سپرم نه یعنی نطفې نه جوړ شوی دی هغه هم اوبو دي او دویمه دا چې د هر سیز بقا د اوبو سره ده د اوبو نه بغیر نشته افلا یؤمنون آیا هغوی ایمان نه راوړي د دې خبرې سره نن ساینټیست سوچ کوي او ډیر غټ ریسرچ کوي چې د هر سیز بنیادی ماده سو ده او نن هغوی په هر سو ریسرچ کوي تحقیقات کوي د ټیلیسکوپ په ذریعه سیزونو ته ګوري او هغوی سوچونه کوي چې دا دومره هر سو چا جوړ کړی دي دا شان انسان پیدا شي لوی شي خوري سکي او زموږ د مخې مړ شي نو دا چا جوړ کړی دی او زمون او زمونږ دا سولر سیستم چې دی دا شمسی نظام د دې مثال د یوې شګې د یوې ذرې دی او د دې حیثیت څو دی او دا ساحل سمندر چې دی دا کائنات چې دی او انسان غریب لا دې ته هم نه دی رسیدلی. انسان خو لا تر اوسه پورې د ټولو نه نږدې سیارې سپوږمۍ ته رسیدلی دی او هغه هم لا چا پوره نه ده اکسپلور کړي. هغوی څه شی جوړ کړی دی چې نورو سیزونو ته ورسي؟ افلا یؤمنون، بیا تاسو ایمان نه راوړئ؟ که یو انسان طرف ته پیغمبر هم نه وي رسیدلی، لیکن د هغو ذهن به وایي چې څوک شته او یو ذات دی چې هغه د دې ټایم لاین نه بهر دی او په هغو باندې د دې څو اثر نشته. ظاهره ده هغه به لوی وي چې چا دا هر څه جوړ کړي دي. سبحان الله، د هغو کائنات به څومره لوی وي. نو سبحان الله، د هغو کائنات به څومره لوی وي، نو هغه به پخپله څومره لوی وي. او نور خلق خو د هیڅ هم قابل نه دي. هغوی خو چې بیماران شي نو پخپله ډاکټر طرف ته ځي. انسان که پخپله غور او فکر وکړي نو هغه الله تعالی طرف ته رسیدی شي. وجعلنا فی الارض رواسیا، او موږ په ځمکه کې غرونه جوړ کړل. راسیا وایي ټک وهلی شوي سیسته، او په یو بل ځای کې راغلی دي والجبال اوتادا، دا غرونه ټک وهلی شوي دي د میخونو په شان، لکه بنده چې میخونه ټک وهي. او چې کله بنده میخ ټک وهي نو هغه د ننه زیات وي د بهر نه. دغه شان ساینسدانان وایي چې دا غرونه چې څومره بهر دي د دې نه زیات په ځمکه کې دننه دي. او په روس کې داسې غرونه دي چې د چې هغه دننه 50 کیلومتره دننه دي. داسې غرونه دي، سبحان الله. او څومره زبردست الفاظ استعمال شوي دي چې د هغې نه بنده ته پوره اندازه لګي چې دا غرونه څنګه دي. بره خو د دې صرف سرونه دي، او دا الله تعالی داسې دننه ټک وهلي دي. انت مید بهم، چې دا اونه خوځي چې په دې انسانان ګرځي او دا اونه رقیږي. اوله به دا ځمکه خوځېده چې الله تعالی په دې باندې غرونه ټک وهل، نو دا ځمکه بیلنس شوه، برابر شوه. سوچ کوئ دا غرونه څومره غټ نعمت دی. د معمولي زلزلې سره زموږ څه حالت وي؟ او که چېرې دا هر وخت خوځېدې نو زموږ به بیا څه حال و؟ بنده به ژوند څنګه تېروو؟ وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، او موږ جوړې کړې دي په دې کې پللي لارې چې د هغې په وجه ستاسو د پاره سفر کول آسان شو. نو دا لارې هم د الله تعالی نښې نشانې دي. موږ دا هر څه روزانه وینو، لیکن هغه شان غور او فکر نه کوو. د الله تعالی هغه بنده په کار دی چې د دې هر څه په ذریعه هغوی خپل رب وپېژني، چې هسې د لارو او غرونو تصویرونه نه اخلي. لیکن که څوک خالق ونه پېژني، چا چې دومره غټ غټ غرونه ودرولي دي، هغه رب چا چې هیمالیاز جوړ کړي دي، کیټوی جوړ کړی دی، نو هغه ذات به څومره لوی وي. لعلهم یهتدون، موږ دا لارې په دې جوړې کړي دي چې تاسو ته لاره میلاو شي. یوه د دې عام معنی هم راځي، د لارې د بیا موندو. لیکن په دې کې یوه بله اشاره هم ده چې څنګه چې تاسو ته هدایت میلاو شي، ځکه چې تاسو ته هدایت میلاو شي، د دې هر څه په ذریعه تاسو خپل خدای وپېژنئ، چې د دې نښو په ذریعه تاسو الله تعالی طرف ته ورسئ، هغو طرف ته درته لاره میلاو شي. په ابن کثیر کې دي چې په بني اسرائیل کې یو عابد و، هغو به عبادت کوو، هغو سوچ کوو چې څوک ډېره موده یعنی 10 کاله عبادت وکړي نو په هغوی باندې د وریځو سوری وي. بیا هغوی چې په ما باندې خو سوری ونه شو، هغه لاړو او پوښتنه یې وکړه د خپلې مور نه چې په ما باندې ولې سوری رانغې. ما خو 10 کاله عبادت وکړو. هغې ورته وی چې تا به ضرور څه ګناه کړی وي. هغوی چې ما خو څه ګناه هم نه دی کړی. هغې ورته وی چې بیا به تا د ګناه قصد کړی وي، یعنی د ګناه اراده به دې کړې وي. هغوی چې داسې مې هم څه نه دي کړي. بیا ورته هغې وی چې تا به اسمان ته نه وي کتلي او غور او فکر به دې نه وي کړي. نو دوی چې ها داسې خو به ډېر چې داسې خو را سره ډېر ځله شوي دي، نو دا هم عبادت دی. او الله تعالی غواړي چې کله هم زما نښه راشي نو په هغې کې ما تلاش کوئ، یا الله چې تا دا ونې جوړې کړې دي نو څنګه دې جوړې کړې دي، تا دا پاڼې جوړې کړې دي نو څنګه دې جوړې کړې دي، یا الله یا الله تو خو هغه ذات یې چې دا دې جوړې کړې دي، اے الله دا آسمان ولاړ دی، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، چرته مو هم دا سوچ نه دی کړی چې کوم رب دا آسمان یو محفوظ چت جوړ کړی دی، او نن د ساینس په ذریعه پته لګي چې څنګه د آسمان نه بره شغلې دي، ستوري غورځېږي او چې تاسو ته را رسي نو هغه مړه شي، او ځمکې ته نه را رسي، که چېرې داسې را غورځېدې نو بیا به زموږ څنګه حال و. الله تعالی فرمایي چې ستاسو د ځمکې نه چاپیره یو محفوظه چت دی، یو لیر دی په اټموسفیر کې چې هغه تاسو بچ کوي، نو دا لیر او دا محفوظه چت چا جوړ کړی دی؟ او د محفوظ یوه بله معنی دا هم ده، او دا یو داسې چت نه دی چې بنده ویریږي چې چرته را پرې نه وځي په مونږ باندې. په دې کې خو څه شته دی نه، یعنی نه سوستن شته نه سو نور سو سهارې ورکولو والا، نو داسې هم دی بالکل محفوظ دی. ښه په آرام سره تاسو د دې د لاندې اوسېږئ، سبحان الله. د دې جوړولو والله به څومره لوی وي، د ستنو نه بغیر د یو معمولي چت دپاره مونږ څومره ستنې لګوو. وهم عن آیاتها معرضون، د هغو د نښو نه هغوی مخ ګرځوي، د دې نه څوک سبق نه زده کوي. د اکثریت دا حال دی، خلک د دنیا رسالې وایي، کتابونه وایي، په ټي وي باندې ډېر څه ګوري، او که ډاکیومنټري ګوري هم نو دې سره ډېر حیران هم شي. د دې پینټینګس هم جوړوي، نقشې جوړوي، دومره ترې نه متاثر کیږي. لیکن د دې د خالق متعلق چرته هم سوچ نه کوي چې د دې خالق څوک دی. معرضون، هغوی هغه نګلک کړی دی، د هغو نه مخ اړوي، دې طرف ته یې د سره توجه نشته. دا خو شکر دی چې قرآن مونږ ته د الله تعالی معرفت وښیو چې هغه څوک دی، نو ځکه مونږ لږ ډېر سوچ کوو. او د دې هر څه مقصد دا دی چې رب خو تاسو لیدې نه شئ، لیکن د دې نښو په ذریعه هغه رب وپېژنئ. د قرآن د یو یو آیت سره داسې لطف ملاویږي بنده ته، سبحان الله. د دې د زده کولو سره، د دې د پوهه کولو سره داسې دي لکه بنده چې ملغلرې په تار کې پیي. په آیه نمبر 31 کې الله تعالی فرمایلی دي چې لعلهم یهتدون. الله تعالی په دې ځمکه کې قدرتي لارې ښودې دي، جوړې کړې دي چې تاسو ورک نه شئ. نو آیا هغوی دا سوچ نه کوي چې د دې ژوند دپاره یې دومره لارې جوړې کړې دي، نو ولې ستاسو د همیشه ژوند دپاره به هیڅ انتظام نه وي کړي چې په هغې تاسو روان شئ او خپل ځان د نقصان نه بچ کړئ او تاسو ورک نه شئ؟ نو ولې هغه لاره به الله تعالی نه وي واضحه کړي چې د هغو سره ستاسو د دې ځمکې دومره فکر دی چې تاسو ورک نه شئ، تاسو ته لاره میلاو شي چې هدایت بیا مومئ؟ نو ولې هغه به بیا تاسو ته د همیشه د ژوند لاره نه ښیي؟ نو خبره اصلي دا ده، که تاسو په خپله لاره موندل غواړئ نو لاره به درته میلاو شي، او که ورکېدل غواړئ نو بیا درته څوک لاره ښیلی شي. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، او هم هغه جوړ کړی د شپه ورځ او نور او سپوږمۍ. اوله د شپې خبره وشوه ځکه چې شپه مخکې راځي، او بیا د ورځې، او بیا د نور او سپوږمۍ. او مونږ وایو چې نور راوخي چې نو ورځ شي، او چې سپوږمۍ ښکاره شي نو شپه وي. لیکن الله تعالی دلته دا څلور سیزونه جدا جدا بیان کړي دي. د دې مطلب دی چې دا هر څه د الله تعالی جدا جدا مخلوق دی، شپه او ورځ، او دغه شان نور او سپوږمۍ هم د الله تعالی جدا جدا مخلوق دی. مونږ دا نشو ویلی چې نور راوخته نو ورځ شوه، سپوږمۍ راوخته نو شپه شوه. نو مونږ به داسې وایو چې شپه د الله جدا مخلوق دی، او ورځ جدا مخلوق دی، نور جدا مخلوق دی د الله، او شپه جدا مخلوق دی. او ټول فی فلکی یسبحون، ټول هر څه په خپل خپل مدار کې چورلی. او دا د دې خبرې ثبوت ورکوي چې ټول مخلوق د الله تعالی څومره فرما بردار دی، چې د الله تعالی په یو حکم باندې هغه شان ځي څنګه چې ورله الله تعالی حکم ورکړی دی. او دا فلک، دا کشتۍ هم د دې نه ده، هغه خد سهولت سره زی. نن ساینسدانان وایي چې د دې خپل مدارونه دي او په هغې کې دا گردش کوي، لیکن د دې نه مخکې 1400 کاله چا دا خبره کړې وه. د دې نه پته لګي چې دا د الله تعالی کلام دی. کوم ساینسدان دا ویلي وو چې د دې اوربټس دي او دا په هغې کې گردش کوي؟ الله اکبر. او دا چې هر شی چورلي تر دې چې زمونږ دا پوره پوره ګیلکسیز، زمونږ دا ټول سولر سیستم، دا ټول شمسي نظام هم چورلي. د دې هم یو مدار دی، یوه دایره ده، او په هغې کې دا چورلي. زمونږ په ګیلکسی کې دا چورلي، او زمونږ دا ټوله ګیلکسی، زمونږ دا کهکشان هم چورلي، دا ټوله ملکی وی چورلي. نو دا هم چورلي، او د یو محور نه چاپیره چورلي، او دا ټول نظام چلیږي. چا پوښتنه وکړه چې دا هر څو کوم خوازي؟ نو هغه ساینسدان وویل چې ماته پته نشته، زه نه پوهیږم. د یو انسان غریب سره بس دومره علم نه، صرف دومره ورته پته ولګېده چې دا چورلي گردش کوي، لیکن نوره پته ورته نشته. نو انسان څومره بې وسه دی چې په کوم تیز رفتار سورلی باندې ناست دی، نو هغو ته د هغې د کنټرول هم پته نشته. د دومره ځمکې کنټرول هم د هغو په لاس کې نه دی چې زه د دې ځمکې سپیډ د دې رفتار سیوا کړم، چې دا اخوا کړم یا دې خوا یې کړم. په کوم سیز چې ناست دی د هغې کنټرول ورسره شته دی نه. الله اکبر. نو بیا دا خبره ذهن له نه راځي چې دا بل څوک کنټرول کوي، دا څو کوي، کوم خوازي، چا د دې رفتار جوړ کړی دی، د دې دپاره یې محور متعین کړی دی، دا کوم خوازي. او صرف دا نه ده چې ځمکه چورلي، دا هر څو چورلي، کلون، ټول، کو هغه ستوري دي، کو هغه سیاري دي، کو هغه نور دی. دا نور خو لا وړوکی شی دی، د دې نه لوی سیاري دي. دا کوم خوا روانې دي؟ د چا په حکم روانې دي؟ دې له انرژي یعنی طاقت څوک ورکوي د چورلېدو؟ د هر څیز د حرکت لپاره د طاقت ضرورت وي. د دې تیل د کوم ځای نه راځي؟ د دې ډرایور څوک دی؟ د توحید عقیده د ټوله. نو ستاسو سره برهان پکار دی. مشرکین مکه په دې خبره خفه وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت چې ورکوو نو هغه ډېر ښه روان وو، او خلک په مخه مسلمانېدل. هغوی وی چې مونږ خو هیڅ هم نشو کولی، خو او څو فرق پریوزي؟ دوی خو به سبا له مړه شي، نو دوی به ختم شي، نو د دې دا دعوت به هم ختم شي. لکه بنده چې وایي چې زما دا دشمن به کله ختمیږي؟ چې دې مړ شوې چې زه تینه دمه شوې. نو د هغوی دا خواهش وو، او الله تعالی وفرمایل چې وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، مونږ ستا نه مخکې د یو انسان دپاره د همیشه ژوند نه دی جوړ کړی. ستا نه مخکې یو انسان هم داسې نه دی راغلی چې د هغو نه د همیشه دپاره چې هغو ته د همیشه دپاره ژوند میلو شوی وي. دا خبره لیکلی شوې ده چې خضر علیه السلام ته هم د همیشه دپاره ژوند میلو شوی دی، ځکه چې الله تعالی دلته ښه صفا وفرمایل د یو انسان دپاره هم د همیشه ژوند نشته. هر یو کس له به مرګ راځي. خضر علیه السلام له هم مرګ راغلی دی. دا خبره غلطه ده چې هغه بی حیات سکلی دی او هغه ژوندی دی، داسې نه ده، ځکه چې هغه انسان وو. دلته وفرمایلی شول چې یو انسان هم داسې نه دی تر نن ورځې پورې چرته هم داسې نه دي شوي. افا ام میتا، آیا بیا کوچری تو وفات شي؟ فهم الخالدون، نو ولې هغوی به همیشه اوسیږي؟ کافران سوچ کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وفات شي، نو هغوی به دمه شي، د هغو نه به خلاص شي. او کوچری تو وفات شي، نو ولې دوی به ژوندي پاتې شي؟ سو ولې دوی به همیشه اوسي؟ دوی خو به هم مري. دا سوچ ولې نه کوي؟ دا آیت ډیر اهم آیت دی. په دې حواله سره چې د دې ځای نه به مونږ ګورو چې آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مرګ راغلی دی او که نه. او بله خبره دا چې که څوک ووایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، نو ولې دا د توهین خبره ده؟ دا د بې عزتۍ خبره ده. ځینې خلک وایي چې داسې خبره د خولې نه ایستل هم صحیح نه دي، ځکه چې دا خو ګستاخي ده. حالانکه تاسو وګورئ، که چېرې دا د ګستاخۍ خبره وي، نو بیا الله تعالی د خپل نبي لپاره داسې خبره کولی شي چې د هغې سره د هغو مرتبه کمه شي، او یا دا چې هغه د مرګ نه پاک دی. نو الله تعالی پخپله وفرمایل افائم میتا دغشان پر سورہ زمر کی پا آیا نمبر 30 کی ہم اللہ تعالیٰ فرمائے دی پا درشم آیت کی انکا میتون و انہم میتون چی اے نبی تو با ہم رے او دی با ہم ری او دغشان پر سورہ آل عمران کی ہم را غلی دی وما محمد الا رسول او محمد هم یو رسول لے کچر یا غا وفات شی یا غا شہید شی نوالی تاسو با دخپل دین نوزے لرکے گئے با او پا بخاری کی روایت تے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مخی ندا اشارہ ملو شوی با چی اس دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا واپسای وقت دے او چی کلا سورة النصر نازل شو نبیا با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل اخری عمر کی سبحان اللہ و بحمده او استغفر اللہ و اتوب الیہ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ورتوی چی یا رسول اللہ دا دین مخ کی خوب تاسو دا کلمات دومره نره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی زما رب ما تا یو نخ او خیلا چی کل زو پا خپل امت کی هاگ نخ اوینم نو بیا پا کار دا چی زو حمد کم دا تسبیح سرا او استغفار کم چی کل فتح ملو شی او خلق پا دین کی فوج در فوج شامل شی نو بیا پوه شه چې ستا د تلو وخت نږدې دی. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج په موقع باندې خلکو له خطبه ورکړې وه او فرمایلی وو چې ای خلکه، د حج احکامات زده کړئ. زمانه کیدی شي چې د دې کال نه پس بیا زه په تاسو کې ژوندی پاتې نه شم او بیا دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خطبه کې فرمایلی وو چې الله تعالی خپل یو بنده د دنیا په مینس کې او داغو سره چې کوم اجر دی هغو لی اختیار ورکړو او بنده هغه شی خوښ کړو کوم چې د الله سره دی. چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خبره واورېدله نو هغه په جړا شو. دا روایت په بخاری کې دی او په یو بل حدیث کې په تیر بزی کې راغلی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرض الموت شروع شوی و په سر یې پټۍ تړلې وه. بیا په ممبر باندې کېناستو چې یو بنده په دنیا کې چې کوم زینت دی د دې زینت چې یو بنده له د دنیا او د دې زینت او د آخرت اختیار ورکړی شوی دی نو هغو آخرت خوښ کړو. د دې نه پس د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه علاوه څوک په دې خبره باندې پوه نه شو او د هغو سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او اوښکې وبهېدې. بیا هغو وویل چې یا رسول الله، مونږ په تا باندې خپل ځانونه، خپل مور او پلار، خپل مال، هر څه قربانوو. او بیا هغه د منبر نه کوز شو او بیا په ژوند کې په هغې کې نه و ناست. او په بخاري کې چې کوم روایت دی په هغې کې دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جړا شو. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې هغه په مونږ ټولو کې زیات علم مالوو. باقی خلکو سوچ کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی له اختیار د ورکولو خبره وکړه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه پته نشته چې ولې جاړي. نو هغه پوه شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مرګ طرف ته اشاره کوي او الله تعالی دا اختیار نبی کریم صلی الله علیه وسلم له په دنیا کې ورکړی وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوره کړی دی، خوښ کړی دی. هغه په دې خبره پوه شو. د دې نه مونږ ته پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هم مرګ راغلی وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی وو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه صادر لری کړو او داغو مخ خپل کړو او وی فرمایل چې زما مور او پلار دی په تا قربان وي. ستا ژوند هم ډیر پاکیزه وو او ستا مرګ هم ډیر پاکیزه دی او د الله قسم چې د هغو په لاس کې زما جان دی. الله به تا له چرته هم دوه مرګونه نه درکوي. یعنی یو مرګ درله راغلی دی او د دې نه پس به بل مرګ نه راځي. هغه وخت حضرت عمر رضی الله عنه سویلی وو چې څوک وایي چې د الله رسول وفات شوی دی نو د الله قسم زه به داغونه سر والوزم. دومره داغونه هوش او حواس تلی وو. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بهر ته ووتو. هغو فرمایل چې ای قسم خوړل واله، لږ ودرېږه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خطبه ورکولو د پاره ودریدو. هغه د الله تعالی د حمد او سنانه پس وفرمایل، ای خلکه، چې چا د محمد عبادت کوو صلی الله علیه وسلم، نو هغوی دې واوري چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. یعنی چاته چې هغه خدای ښکارېدو او چې څوک ته الله عبادت کوي نو هغه حی او قیوم دی. هغه وخت هغو عقیده توحید ښودلی وه چې مونږ د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت نه کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حی او قیوم نه دی، الله تعالی حی او قیوم دی. او بیا هغو د سوره زمر آیه نمبر 30 او د آل عمران آیتونه وویل. ټول صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایي چې کله مونږ دا آیتونه واورېدل نو مونږ په هټکو هټکو جوړل. اوس زمونږ یقین شو، ځکه چې اوله مونږ سوچ کوو چې محمد صلی الله علیه وسلم بې هوشه شوی دی، یعنی د هغوی یقین نه کېدو چې اوس به ورله هوش راشي، اوس به ښه شي. خو بیا یقین شو چې هغه د دنیا نه لاړو. او مونږ ته د قرآن نه پته لګي، الله تعالی فرمایي چې جنتي خلکو له چې په دنیا کې کوم مرګ راغلی وي نو د هغې نه سوا به اوس بل مرګ نه وي. او مونږ ته د یو روایت نه دا هم پته لګي چې ملک الموت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اجازت غوښتلی وو چې الله تعالی تاله اختیار درکوي، ته په دنیا کې اوسېدل خوښوې او کتلل غواړې. نو هغه وخت بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې اللهم الى رفیق الاعلى، زه د خوږ ملګري طرف ته، رفیق الاعلى طرف ته. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې دینه پس ما ته په زړه کې دا حدیث را یاد شو چې الله تعالی یو سړی ته خپل مقام وښودلو او هغه له اختیار ورکړی وو چې هغه ژوندی اوسېدل غواړي او کو هغه الله تعالی طرف ته تلل غواړي. او هغه رفیق الاعلی څوک دی؟ ځینې مفسرین وایي چې انبیا، صدیقین، شهدا، ځکه چې الله تعالی په سورة النساء کې فرمایلی دی چې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. او ځینې وایي چې رفیق الاعلی الله تعالی دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري الفاظ وو چې زه رفیق الاعلی طرف ته تلل غواړم. یو بل سوال دا دی چې د هغې په باره کې خلک کنفیوز وي چې آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، آیا هغه په خپل قبر کې ژوندی دی. یعنی د دې په باره کې زموږ څه عقیده پکار ده؟ یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د قبر خاوره د انبیا علیهم السلام جسمونه نه خوري. نو جسمانی طور د انبیا علیهم السلام جسمونه خوړل په قبر باندې حرام دي. او په یو بل حدیث کې دی، او دا د سلسله صحیحه نه دی، او شیخ البانی دې ته صحیح ویلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې انبیا علیهم السلام په خپلو قبرونو کې ژوندي وي. اوس هغوی څنګه ژوندي وي، د هغې څه کیفیت دی؟ دا دی هغه سوال چې په دې باندې پوهېدل ضروری دي. او د دې حدیث په وجه د خلکو مختلفې عقیدې دي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه اخستی دی دا حدیث، او صحابه کرام رضی الله عنهم څنګه اخستی دی؟ ظاهره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، نو هغوی به پوه کړي هم وي کنه. او دا هغې نه پس به مونږ دا خبره څنګه اخلو، لکه څنګه چې صحابه کرام رضی الله عنهم اخستی وه، هغه شان لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی پوه کړي وو. د کتاب او سنت نه د حدیث خبره ما تاسو ته وکړه چې انبیا علیهم السلام په خپلو قبرونو کې ژوندي وي او شهدا هم په خپلو قبرونو کې ژوندي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث بیان کړی دی، او په سورة البقره کې هم راغلی دی، شهیدانو ته داسې مه وایئ چې هغوی مړ دي، هغوی ژوندي دي، لیکن تاسو د هغې په باره کې شعور نه لرئ. نو آیا هغه ژوند د دنیایي ژوند په شان ژوند دی؟ نه. دلته اوس د پوهېدو ضرورت دی، هغوی د دنیاوي لحاظ سره وفات شوي دي، او اوس د هغوی چې کوم ژوند دی نو هغه د برزخ ژوند دی. هغې ته د قبر ژوند ویلی شي. او قبر څه دی؟ اوس زه ستاسو د پوه کولو دپاره تاسو ته وایم، یو بنده دی، هغه په هوا کې لاړو غیب شو، د هغو قبر چرته دی؟ یو بل انسان دی، هغه درینده وخوړو، د هغو قبر چرته دی؟ او زمون ایمان دی چې په قبر کې به عذاب وي، او زمون ایمان دی چې قبر د جنت باغ جوړیږي. اوس چې څوک درندې خوړو نو دا و قبر چرته دی؟ د قبر مطلب څه دی؟ د برزخ ژوند. برزخ څه دی؟ د دې په باره کې به هم مونږ اوس خبره کوو. د ټولو نه مخکې الله تعالی په سورة البقره کې فرمایلی دی، او زمونږ ایمان دی چې شهدا ته داسې مه وایئ چې دوی مړ دي، هغوی ژوندي دي. نو دې خبرې ته د غور سره غوږ کیږدئ، ځکه چې په کار د چې ستاسو عقیده ښه صحیح وي. هغوی وایي چې شهیدان ژوندي دي، نو بیا نبیان ولی نه دي ژوندي؟ نو ټیک ده، مونږ وایو چې شهدا هم ژوندي دي او انبیا هم ژوندي دي، لیکن هغه شان نه لکه څنګه چې ستاسو خیال دی. د هغوی خیال دی لکه څنګه چې زه په دې وخت ژوندی یم او خبرې کوم او تاسو ناست یې زما خبرې اورئ، دغه شان هغوی هم ژوندي دي. حالانکه د هغوی ژوند داسې نه دی، د هغوی ژوند هغه دی چې هغې ته برزخ ویلی شي. او د هغې په باره کې الله تعالی فرمایلی دي، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. او تاسو هغوی ته مړو مه وایئ چې څوک د الله تعالی په لارې کې وفات شوي دي، بلکې هغوی ژوندي دي لیکن تاسو شعور نه لرئ، تاسو نه پوهیږئ، تاسو په دې نشئ پوهېدی چې هغه ژوند څنګه دی. او تاسو خو په دې ژوند پوهیږئ کنه، دا کوم ژوند چې مونږ تیروو. د دې مطلب دی چې هغه ژوند د دې ژوند نه مختلف ژوند دی، هغه داسې ژوند دی چې په هغې باندې مونږ نشو پوهېدی، هغه زمونږ په عقل کې نشي راتلی. مونږ صرف په دنیاوي ژوند پوهېدی شو چې مونږ خورو، سکو، ګرځو، راګرځو او کار کوو. په دې پوهیږو چې څوک وفات شوي دي، د هغوی په باره کې راځي چې هغوی ته هلته رزق هم میلاویږي، او الله تعالی فرمایي چې هغوی ژوندي دي. مونږ منو ده هغوی ته رزق میلاویږي، مونږ منو ده. په سوره آل عمران کې الله تعالی فرمایلی دي، عند ربهم یرزقون، چې هغوی له هلته کې رزق ورکړی کیږي. مونږ دا خبره منو. اوس مسله څه ده چې هغوی څنګه ژوندي دي او د هغوی روحونو ته څنګه رزق میلاویږي؟ په هغې باندې مونږ نشو پوهېدی چې الله تعالی وفرمایل چې تاسو په هغې نشئ پوهېدی. نو بیا په دې کې پاتې شول، او د شهدا حواله زه په دې وجه ورکوم ځکه چې د شهدا نه اوچت مقام د انبیا دی، د هغوی مقام اوچت دی د شهدانه. نو هغوی ته خو نور زیات نعمتونه میلاویږي، لیکن هغوی د دنیا د ژوند په شان ژوند نه تیروي. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یو بنده ژوندی وي نو هغه څوک ښخولی شي؟ دا خو ډېر غټ ظلم دی چې یو بنده ژوندی په قبر کې ښخ شي. که د یوې ماشومې په قبر کې په ژوندي ښخولو باندې فرمایلی شوي وي، و اذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت، د یوې ژوندۍ ماشومې په ښخېدو باندې به الله تعالی پوښتنه کوي د هغې نه چې په کوم جرم کې ته ژوندۍ ښخه شوې وې، او الله تعالی به د ظالم سره خبره کول هم نه غواړي، ځکه به د ماشومې نه تپوس کوي چې د یوې ماشومې دپاره دومره ظلم والا خبره ده دا. نو بیا یو نبی څنګه ژوندۍ ښخېدی شي؟ بیا خو به کلی ختم شوی و. نو ولی صحابه کرام رضی الله عنهم به بیا داسې ظلم والا کار کوو؟ نو ځکه مونږ وایو چې نه، د هغوی ژوند د برزخ ژوند دی. او د دې دلیل د کوم ځای نه راغلی دی؟ هاتو برهانکم، راوړی دلیل. په سورة المؤمنون کې په آیه نمبر 100 کې د دې ذکر دی، په سلم آیت کې، چې د برزخ ژوند څه دی. دا د دنیا او آخرت ممنځ کې یو آر دی، ترانزیشن پیریډ دی. دا لفظ الله تعالی په خپله فرمایلی دی د قبر د ژوند په باره کې. د سورة المؤمنون آیا نمبر 100 وګورئ، په خپله الله تعالی د دې ژوند په باره کې فرمایلی دی، او دا ژوند شهدا ته هم میلاویږي، انبیا ته هم میلاویږي، کافرانو ته هم میلاویږي او مؤمنانو ته هم میلاویږي، ټولو مړو خلکو ته میلاویږي. ها، مګر د هغوی په باره کې ولې راغلی دی چې هغوی ژوندي دي؟ ځکه چې د هغوی دا ژوند ډېر سپیشل دی، د عام خلکو په شان نه دی، ډېر سپیشل دی. په دې کې هغوی ته نعمتونه هم میلاویږي. او د عام مؤمنانو په باره کې راځي چې هغوی ته د جنت نه یوه کړکۍ کولاو شي، قبر یې د نظر د حده پورې ارد شي. او ځینې خلک د قبر په باره کې وایي چې هغوی ته د کیناستلو ځای پرېږدئ، ځکه چې هغوی به د سوال او جواب په وخت کې کینی. اوهو، هغه کس چې شیر وخوړو هغه به کوم ځای کینی او هغه کس چې په اوبو کې ډوب شو نو هغه به کوم ځای کینی د قبر مطلب دا نه دی هغه په برزخ کې دی کو تاسو دا قبر کلاو کړئ او وګورئ نو هغه به مړ پروت وي د دې مطلب دی چې هغه به د برزخ په ژوند کې کینی او کوچری د قبر ژوند مونږ نه منو مونږ دا نه منو چې په قبر کې ژوند شته د قبر د ژوند مطلب دی د برزخ ژوند دا برزخ دی د دې دا مطلب دی چې کوم قبر کلاو کو نو هغه هلته ژوند تیروي دا مطلب یې نه دی په برزخ کې یو ژوند شته هلته نعمتونه هم ملاویږي او هلته عذاب هم وي کوچری زمونږ د قبر په عذاب ایمان نه وي نو بیا مونږ حدیث او قرآن دروغ ګڼو چې په هغې کې د قبر په عذاب باندې دلیل دی الله تعالی فرعون ته او د هغو قوم ته شپه ورځ د هغوی مقام ښایي او د هغوی مقام اور دی نو بیا به په دې باندې څنګه ایمان راوړی او د ایمان والو په باره کې راځي چې هغو ته د هغو مقام وښیلی شي چې ته د ناوې په شان سمله او بیا به تو راپاسې نو داسې ژوند به وي د هغوی او د هغوی به داسې ژوند نه وي لکه څنګه چې د انبیا او شهدا ژوند وي د هغوی انعام خو ډیر لوی دی لیکن اصل غلطي د هغه خلکو ده هغوی وایي چې هغوی په قبر کې داسې ژوند تیروي لکه څنګه چې مونږ په دنیا کې تیروو لیکن فرق صرف دا دی چې هغوی د ځمکې د لاندې دي او مونږ د ځمکې د پاسه هغه شان ژوند تیروو نو بیا تاسو قبر ولې نه کلاوهئ چې وګورئ هغوی به درته هلته مړو میلاو شي داسې به نه وي چې هغوی به ناست وي او چې د چا دا عقیده وي نو هغوی بیا وایي چې هغوی په قبر کې ژوندي دي ناست دي او ستاسو خبرې اوري حالانکه د دې نه خو بیا خرافات جوړیږي او بیا خلک د هغې نه دعاګانې هم غواړي او ځینې په کې لا وایي چې هلته ناستې خوراک څښاک کوي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې هم هلته موجودې دي او د مؤمن په باره کې راځي چې دا و قبر د هدینګا پورې کلاو شي نو په قبرستان کې خو د هدینګا پورې یعنی د نظر د حده پورې ځای هم نه وي نو دا جسماني کیفیت نه دی دا برزخي ژوند دی دا مسله داسې لویه جوړه شوې ده چې ځینې خلک وایي چې هغه هلته په قبر کې فیصلې هم کوي بیا خو شهیدان هم داسې کوي د حضرت حذیفه رضی الله عنه قبر کنلی شوی و نو د هغو جسم بالکل هغه شان و لیکن داسې هیڅ نشته چې هغوی دننه ژوندي ناست دي په دنیاوي لحاظ سره نبیانو له مرګ راغلی دی هغوی وفات شوي دي ځکه خو په قبر کې ښخ شوي دي هغوی وایي چې وفات شوي وو خو په قبر کې ژوندي شوي دي او دا داسې خبرې دي چې دې د سرسو دلیل نشته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث دی چې هغوی په قبرونو کې ژوندي دي نو هغه دغه برزخ واله ژوند دی لیکن ولکن لا تشعرون تاسو شعور نه لرئ کوچرې زموږ په شان ژوند وي نو د هغوی ښخول بیا جایز نه وو دا خو ژوندي ښخول شو بیا نو دا خبره یاد وساتئ چې په دنیاوي لحاظ سره هغوی وفات شوي دي او د برزخ په لحاظ سره هغوی ژوندي دي او د هغې پته الله تعالی ته ده مونږ په هغه ژوند نشو پوهېدی د قبر ټول عذابونه او د هغې نعمتونه برزخي دي هغه مونږ ته داسې په نظر نشي راتلی چې مونږ قبر کلاو کړو او مونږ یې ووینو کله کله زمونږ د پوهه کولو دپاره الله تعالی مونږ ته څه نه څه وښایي لکه مونږ د یو قبر نه تیریږو او د هغې نه خوشبویي راشي لکه په خوب کې چې بنده منډه وهي غلی په ظاهره خو هغه ملاسي که نه ځکه خو مرګ ته د خوب خور ویلی شوې ده اوله خو مونږ پوره شعور نه لرو ځکه چې الله تعالی وفرمایل چې تاسو په دې باندې نشئ پوهېدی نو بیا مونږ ته خامخا د خپلو عقلونو د جنګولو ضرورت نشته لیکن د دې نه معمولي شان مونږ پوهېدی شو چې جسماني طور داسې نشي کېدی دا سو بله دنیا ده او دی په هغې کې دي هلته داسې کیږي او دا دی برزخ او د دې مسلې په وجه ډیر خلک په غلطو لارو باندې سر شوی دی بدعات کوي غلطې عقیدې دي د قبرونو کاروبار کوي شرک پکې راغلی دی او دا هر څه د دې ځای نه شروع شوي دي حالانکه الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې تاسو مړو ته خبرې نشئ اورولی هغوی نه اوري او فرض کړه که هغوی واوري هم نه هغوی د قیامت پورې ستاسو د آواز جواب نشي درکولی او په قرآن کې دا هم دي چې اے نبی تاسو مړو ته نشئ اورولی چې هغه نشي اورولی نو بیا تاسو زو څنګه اورولی شو نو مونږ دا ویلی شو چې زموږ د برزخ په ژوند باندې ایمان دی چې هغوی ژوندي دي مګر په هغې مونږ نشو پوهېدی هغه زموږ د عقل نه اوچته خبره ده او چونکه دا خبره په حدیث کې ده نو د دین انکار کول هم غلط دي. او مونږ ته یو بل دلیل هم ملاویږي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې تللی و هلته ټول انبیا علیهم السلام لیدلی و. دا هغوی څنګه ژوند و څنګه و هغوی په مسلم کې روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موسی علیه السلام ولیدو. موسی علیه السلام مونځ کوو، هغه په برزخ کې و او په معراج باندې چې کوم انبیا علیهم السلام و نو هغه د هغوی د برزخ ژوند و او د هغې تعلق د غیب سره دی. برزخ غیب دی او هلته د هر چا لیولز دی، درجې دی، د هر چا مقام جدا دی. لکه څنګه چې په دنیا کې په ایرپورټ باندې د وی آی پیز جدا لاونجز وي، د عام خلکو جدا وي، دغه شان الله تعالی د قیامت نه مخکې په یو ځای کې ټول روحونه ایښودي دي. د برزخ یو ژوند دی او د هر بنده جدا لیول دی، ټول په یو لیول نه دي. څوک په جنت کې دي، د انبیاء علیه السلام ډیر اوچت لیولز دي او زموږ ایمان دی په صحیح حدیث کې دي چې دا هغوی د برزخ ژوند دی، نو په هغې باندې مونږ نشو پوهېدی. بس زموږ په دې باندې ایمان دی څومره چې قرآن مونږ ته ښیلي دي او څومره چې په حدیث کې دي، د دې نه نه کم او نه زیات. مونږ بس دا منو د دې نه انکار نه دي کول. چې څوک د دې نه انکار کوي نو هغه هم ګمراه دي، ځکه چې د صحیح حدیث او قرآن نه انکار وکړو. او چې څوک وایي چې دا د دنیاوي ژوند په شان ژوند دی نو هغه هم ګمراه شو، ځکه چې دا د حدیث خلاف خبره ده. امید دی چې په دې عقیده به نن تاسو پوه شوي او په دې به مونږ سمعنا و اطعنا کوو او منو بی. د دې دلیل مونږ ته د قرآن او حدیث نه میلاو شوي دي، نو اوس په دې کې د نورو خبرو ضرورت نشته بیا. او که څوک د دې نه علاوه خبرې کوي نو هغوی ته ووایئ چې د قرآن او حدیث نه دلیل راوړئ، نو هله خبره کوئ. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس به د مرګ ذائقه سکي. یو کس هم داسې نه دی چې هغه به نه مري، یعنی هر ژوندی شی به د مرګ ذائقه سکي. کل من علیها فان، چې څه هم دلته دي هغې له به مرګ راځي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صرف زما درب مخدي چاغه باقی پاتی کې دواله دي. باقی هر شی به فنا کیږي، ټول به دا مزه سکی. د مرگ نه پاک صرف د الله سبحانه و تعالی ذات دی، او دا ذائقه خوږه هم کیدی شي او ترخه هم کیدی شي. د مرگ دلته دا نه دی ویلې شوی چې څنګه ذائقه به وي، او موږ ته د حدیث نه پته ده چې د مؤمن نه سا اخستی کیږي نو داسې وي لکه د وړو نه چې ویښته راوباسلی شي. د هغو دپاره د جنت نه فرشتې راځي او ملک الموت داسې په ښایسته شکل کې راشي. که بل انعام نه وي نو د هغو دپاره دا انعام هم پوره دی چې هغه داسې ښایسته شکل وویني. دغه شان د کافر او بدبخت دپاره هم راځي، د فاسق او فاجر دپاره هم راځي. د هغو نه روح داسې راوباسلی شي لکه د سلک یعنی ریخمو کپړه چې د غنو د شپول له پاسه کیښودی شي، او چې هغه بنده راکاږي نو د هغې څنګه حالت وي، هغه تار تار شي. هغه په شپول کې داسې انقلي ځکه چې هغه نرم سلک وي، ریخم وي. د غنو نه د راوتلو سره به د هغه کپړې بیا څه حالت وي. او د هغو دپاره ملک الموت داسې په قبیح صورت کې راځي که بله سزا هم نه وي، نو دومره سزا پوره ده د هغو دپاره. او هر نفس به دا مزه سکی، ټول خلق به مري، هر شی فانی دی او ختمیږي به. اصل خبره دا ده چې کله مرګ راشي نو دا دنیا به وروستو پاتې شي او آخرت به مخې ته وي. او دې دنیا ته به مونږ بیا چرته هم واپس نه راځو. لږ سوچ وکړئ، دا کورونه، دا سړکونه، دا بازارونه، دا به بیا څوک چرته هم دوباره ونه ویني. داسې دنیا ته به ننوځي بنده چې د هغې نه راوتل به بیا په نصیب کې نه وي. بیا انسان له کتل دي چې هغو څو عمل کړی دی، ځکه چې هر انسان ښه په تیزۍ سره سفر کوي مرګ طرف ته. هر منټ بنده مرګ ته نږدې کیږي. زموږ ژوند خو تیریږي، اوس خوښه زموږ خپله ده چې مونږ یې څنګه تیروو. په سملاستو باندې تیروو، د ټي وي په کتو سره یې تیروو. دا سفر د ټولو روان دی. اصل خبره دا ده چې کله شپه شي او مونږ په بستره باندې سملو نو مونږ وایو چې ښه ده چې شپه شوه، زه خو ډېره ستړی شوی وم. صرف په یوه خبره ضرور سوچ کوئ چې زما د نن ورځې ستړیوالی په څه وجه دی. دا نن چې زه په کومو کارونو کې ستړی شوی یم، نو آیا هغه زما په کار راتلی شي په آخرت کې؟ دا غی سره ما ته اجر ملاوی دی شی؟ آیا دا ما صرف د شاباسی د پاره کړی دی چې ما ته سپوزیشن ملاو شی؟ او که دا غی نه زما په آخرت کې د اجر امید دی، او که هغه ما صرف د الله د رضا د پاره کړی دی چې الله را ناراضی شی؟ ستړی کیږو خو مونږ ټول، لیکن زمونږ ستړیوالی د چا د پاره دی؟ ونبلوکم بالشر والخیر فتنه. او دا سفر چې تاسو کوئ نو په دې ژوند کې ستاسو آزمایش په کوم سیز کې دی؟ مونږ ستاسو آزمایش کوو د شر او خیر سره، یعنی آزمایش د خیر سره هم وي او د شر سره هم، چې پته ولګي چې څوک په آزمایش کې پوره وختل. په دې آزمایش کې به ځینې خلک اوسوځي او ځینې به ښه صفا راوځي. دا ټیسټ د هر چا دپاره دی، عام دی. شر څه دی؟ بیماری دی، تکلیفونه دی، لوږه تنده ده، د بچو مسلې دي، د خاوندانو مسلې دي. دا ټول شر دی. او په خیر کې ټول نعمتونه دي، صحت دی، مال او دولت دی، رزق دی، راحت ده. الله تعالی فرمایي چې زه په دواړو طریقو باندې ستاسو ازمایش کوم. چېرته موږ له په خوشحالۍ کې دا خیال راغلی دی چې الله تعالی په دې وخت باندې زما ازمایش کوي، ځکه چې کوم ټیسټ د خیر سره راشي نو هغه زیات ګران وي د شر په نسبت، ځکه چې هغه وخت انسان ته سیاد وي چې الله تعالی ما ټیسټ کوي، زما ازمایش دی. ها، چې کله شر راشي، لوږه تنده وي، سخته وي، بیماری وي، خفګان وي، تکلیف وي، په هغې کې بنده ته الله تعالی یاد وي، ځکه په دې ټیسټ کې بیا هم بندیان پاس شي. لیکن د خیر په ټیسټ کې اکثر خلک فیل شي. چې انسان ته سهولتونه میلاو وي، په خوشحالو کې وي، په مزو چرچو کې وي، نو هغه په هغې کې ورک شي. هغه ته شکر ادا کول نه وي یاد، هغه له یاني کوي. ډېر کم خلک وي چې هغه په دې کې پاس کیږي. دا خبره یاد وساتئ، که زه په عافیت کې هم نو دا زما ټیسټ دی، که زما سره صحت دی نو دا هم یو ټیسټ دی. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی دي چې مونږ په تکلیفونو کې مبتلا شو، په هغې باندې مونږ صبر وکړو، لیکن چې کله مونږ په راحته او عیش کې مبتلا شو، وروسته بیا اسلامي حکومت ډېر لوی شوی و، مسلمانانو ډېر ملکونه فتح کړي وو، آساني شوه، نو په هغې باندې صبر ونه کړی شو. او دا هغو خپله خبره کوله، او د هغوی خو داسې اوچت مقام و، او چې په مونږ باندې ښه حالات راشي نو آیا هغه وخت مونږ صبر کولی شو؟ چې انسان هغه وخت هم د الله په احکاماتو باندې جمع شي. داسې نه ده چې مونږ صرف د خفګان او پریشانۍ په وخت کې الله تعالی یادوو او په خوشحالۍ کې رانه هیر شي. داسې څومره خلک دي چې په خوشحالۍ کې ورته الله تعالی هغه شان یاد وي لکه څنګه چې ورته په خفګان کې یاد وي. په ګرانو حالاتو کې هغوی بیا ګرانو ګرانو وظیفو کولو ته هم تیار شي، بیا مال خرچ کولو ته هم تیار شي، بیا وخت هم لګوي. انسان څومره مطلبي دی چې کله د الله نه څه پکار وي نو بیا څنګه هر څه کوي، او چې کله په خیر کې وي نو هغو طرف ته بیا نه مخ کوي، بیا مخ اړوي، بیا یې ذهن هم نه وي الله طرف ته. د بزنس نه ورسره وخت نه وي، د لوی کور په وجه ورسره وخت نه وي، او یا بنده د اولاد سره داسې بیزی وي چې د هغوی هر شی صحیح وي، د الله د پاره وخت چرته وي بیا د بنده سره؟ او خدا نه خواسته که هغه اولاد ناجوړ شي، یا د بنده جاب لاړ شي یا کور، نو بیا هغوی ته څنګه الله تعالی را یاد شي؟